السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره خلاص وایم وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې همدا شپه د افغانستان د جګړو په اړه باندې بحث روان دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده.
More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May.
اغلی لاینز د افغان مشرانو په یووالي ټینګار وکړ او ویل کدا چې ونه شنو شرایط بل لا پسې خراب شي. د افغانستان په شمال کې غنی سیمې لا غېډلې د کندوز د شیرخان بندر تازه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اخو افغان حکومت د ټول امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف د ویاندوی یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې طالبان نشي کولای د ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره واک ته ورسیږي، بلکې دغه خبره باید په یو حکومت کې مدغمه شي. د افغان حکومت یو مشر ویاند وحید عمر په دې اړه وویل
دی مانگ دا گاواندی وادونو من خاصه دا پاکستان نقش دیر واضح ده، دا پسنگر کیم واضح ده، دا دا دوی پیزهاراتو کیم واضح ده.
نور مسائل حمله رو خطر ارسه مخی دا افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه لأحمد شیبر او رو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له امنیت شورا وغوښتل چې افغانان د سولې خبرو ته راکاشي. افغان ځواکونه په لوګر کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د ارمنستان صدر اعظم په انتخاباتو کې د بری ادعا وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا هڅولې ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د خبرو میز ته کښېنوي. ډیبرالاینز نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو معنا دا ده چې په ډیرو نورو لرې او نشې هیوادونو کې ناامنۍ زیات شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې طالبانو د افغانستان له 370 ولسوالیو تر 50 ډېرې نیولې دي او اوس د یو شمېر ولایتونو مرکزونه تهدیدوي. وړاندې په خپرونه کې د اغلی لاینز د څرګندونو جزئیات اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل
Every day it's
the situation in Afghanistan. افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلیدو دی. طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د ولسوالیو پر مرکزونو حمله کوي او لا هم د شخړو کچا خورا لوړه ده. شاغل کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به د روان بهیر ته په پام سره کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان ووځي. افغان پوځي چارواکي په لوګر کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي ازادي رډو ته وویل چې تېره شپه هوایي ځواکونو په ازره ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې
چې په پایله کې شپږ څلوېښتنه ترهګرو طالبان وژل شوي دي. د یادونې ده چې په یاد برید کې د وسلوالو اړوند ډېر شمېر وسلې او مهمات په مکمل ډول هم له منځه وړل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلور ته د میدان وردګ په لږغټو ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیت قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رډو ته تایید کړه چې طالبانو دا ولسوالۍ تېره شپه لاندې کړې ده.
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو، د هغې لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې دا ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شوله.
د مایار په وینا په دې ولسوالۍ کې درویشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي. په جنوب کې د 215 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
جنگ مخکې وو، خو اوس د نظامي شورا د فیصلې مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرینکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ او ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډېر ناهیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګوند کې جګپړې غړې ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلي دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شاغلی سولیوان د دوشنبې په ورځ هیله ښکاره کړې وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرون وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د یکشنبې په ورځ ترسره شول څو په دغه هېواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه شکال وشوه او شپږونه یې دوام وکړ، ځینې سیمې اثري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 1% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبر ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12:00 پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوې دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
احمد شي بروچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د رواني جګړې او وضعیت په اړه باندې اوس بحث روان دی. په دغه بحث کې لومړی ویناوالو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د برا لاینز و د یوناما مشر او د منشي ځانګړي استازي اغلی لاینز په افغانستان کی روانو جګړو باندې اندېښنه خو دا ویل چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو رئیس د افغانستان له دریسو او یو ولسوالیو نه 50 د طالبانو لاس تلویدلی. په دې اړه تفصیل تر لاندې د میورسته طالب وسلوالو په دې ورستیو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د بریدونو یو نوې لړۍ پیل کړي او د نړیوالو ځواکونو لوټلو سره سم مخه له جنوب چې اصلي سنگرونه پکې شمال ته کړي ده. د افغانستان په همدغه رواني وځي باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړې ده. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز وویل چې لمیره هیڅ طالبانو 50 ولسوالۍ نیولې دي.
د میمیاشتې له پیل راهیسې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه تر 50 زیاتې سقوط سوي دي. ډیری ولسوالۍ چې نیول سوي دي د ولایتي مرکزونو شاوخوا پرتې دي. دا په دې معنا ده چې طالبان غواړي دا مرکزونه وروسته له هغه ونیسي چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي.
جنګونو وروسته له هغه زور واخیست چې متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې شلکلنې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د عسکرو د ایستلو اعلان وکړ او تمه ده دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه کړي. سره له دې چې د جنګونو د درېدو لپاره د کال په پیل کې هیلې زیاتې وي، خو د عسکرو د وتلو له بهیر سره هم مهاله دا هیلې کمرنګې شوې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز وویل د خبرو تر میزه د جګړې ډګر ډېر تود دی.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډېر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشتوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې وو. د یووالي نشتوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
To further Taliban territorial advances. اغلی لاینز د امنیت شورا څخه وغوښتل تر څو ټول هغه څه ترسره کړي چې طالبان د خبرو میز ته راوکاږي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو ورځو کې د شمالي ولایت فاریاب، بلخ او کندوز د دریو ولایتي مرکزونو په شاوخوا کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په همدغو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. طالبانو د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه وروستۍ دوه ورځې د لسو ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې، د مزار تر دروازو یې ځانونه رسولي او اخوا یې د شیرخان بندر چې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په کندوز کې پروت دی هم ځانونه رسولي او د دغه بندر کنټرول یې په لاس کې اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دې ډلې مشرتابه له جنګیالیو غوښتي چې د مزار شریف دروازې ته له رسېدو وروسته بیرته راشي، ځکه چې د دوی مشرتابه نه غواړي د بهرنیانو تر وتلو مخکې ولایتونه ونیسي. متحدو ایالتونو د مې په لومړۍ نیټه د عسکرو ایستل پیل کړي او ځینې اډې افغان حکومت ته سپارلي چې سمدستي دغه سیمې له دغو سیمو نه ځینې طالبانو ته له جګړو پرته سقوط شوی دی. حکومت منی چې طالبانو یو شمیر ولسوالۍ نیولی او امنیتي ځواکونو تاکتیکی شاتک کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي چې دغه تاکتیکی شاتک په دې معنی نه دی چې افغان ځواکونه د سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات نه لري، بلکې د حکومتي ځواکونو په خبره چې په وروستیو دوه ورځو کې په لسګونه وسلوال طالبان په شمالي ولایتونو کې وژلي دي. امنیتي چارواکو ویل حکومت سیمې ته نه ورځي طالبانو ته، بلکې د یو شمیر ولسوالیو څخه په لنډ مهاله ډول د تاکتیکي دلایلو له امله بیرته په شا شوي، ځکه چې دوی غواړي پراخې سیمې ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له هغو ولایتونو چې پکې جګړې سختې روانې دي یو هم کندوز دی چې تازه یې نن د شیرخان بندر ستراتیژیکه سیمه د طالبانو لاس ته لوېدلې. همدارنګه د کندوز د ښار شاوخوا هم سختې جګړې روانې دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
سلامونه ستانکزای صاحب، څرنګه چې تاسو پېژدیان کې اسي له درې ورځو راهیسې په کندوز ولایت کې ډېر شدیده جګړه روانه ده چې دغه جګړو په کابل کې د کندوز شپږ ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ او اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډه کې د چله مزار سیمې کې، کلی ګو سیمې کې، د بندر امام صاحب سیمې کې، سی سی فام لوی سیمې کې او دغه راز زاخیلو کې، زر خرید سیمې کې، قرول تپه سیدرک سیمو کې دلته وسلوال طالبان حضور لري. درنه جګړه روانه ده او نن له غرمې مخکې د کندوز سیمه چارواکو رسنیو ته ویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د علي آباد ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ تعمیر بیرته ونیسي. خو په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده. دغه جګړې له کبله زیات شمېر خلک بې ځایه شوي دي. ښار کاملا تړلی ده. په ښار کې جګړې ز فضا حاکمه ده. د جګړې شدت، ګرمي، ترڅنګ د کورونا وایرس ګواښ او د برېښنا او د اوبو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له ډیرو ننګونو سره مخ کړي دي. په ټوله کې کندوز خلک له دواړو خواو غواړي چې له جګړې لاس واخلي، سولې ته غاړه کېږدي، تر څو خلک خپل پاتې ژوند په آرامه فضا کې سره تیر کړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د جګړو په تودیدو سره افغان حکومت تصمیم نیولی چې د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړي. دغه دفتر چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې به فعالیت کوي مشري ته اجمل عمر شینوارې ټاکل شوی دی. ښاغلی شینوارې له دې مخکې د ملي امنیت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر وویل ورسته له دې به رسنیو ته جنرال اجمل عمر شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب همکاري کوي او خبرې به ورسره کوي. خو په افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا د حکومت دا ګام اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په معنا بولي. نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو همااړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. ښاغلی عمر وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرسه به وروسته له دې یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف همدا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او د امنیتي وضعیتنا با خبره وي. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتي دفتر د داخلي وزارت محترم ویاند او مطبوعاتي دفتر د ملي امنیت اداري دستګاه اطلاعاتي دستګاه دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو همااړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې به له دې وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو او ادارو ویاندویان رسنیو ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته او فعالیت به کوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړو ځینو بنسټونو د حکومت د اګام اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې خطرناکه بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات ته لاسرسی محدود کړي.
فکر کوم په ظاهره بڼه دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو ته لاسرسی لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف سي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د په دې پرېکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پرېکړه کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډېر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې، خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیره کړې چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونه پورته کیدو ته پته مالي. د جمهوری ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا څو اوسمهیز جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي، دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي، خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج اوس هم په شروع ده. واضح وایو
پدی کې د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، د پسنګر کې واضح ده، د دوی په اظهاراتو کې واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې د نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستې، خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې هیله بخونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو، تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي، خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمره دا دواړه مشران د جون په 15مه سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري، خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه په شمالي ولایتونو کې د جګړو په زیاتېدو سره د جهادي رهبرانو په مشرۍ ځینې ولسی پاڅونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دغو ولسی پاڅونوالو ټولو غړو ته به له وسلو نیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې ورسوي څو د طالبانو پر ضد د افغان عسکرو تر څنګ ودرېږي. طالبانو بیا ویلي چې ژر به دغه ولسی پاڅونوال او د ولسی پاڅون مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول د ورځونه د ساعتونو خبره ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاڅونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبری کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت پخوانی والی عطا محمد نور تیر ورځ له خلکو غوښتنه کړې و چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول سي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج سوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت چې له سکوت سره مخ وان د شار په 3 کیلومتره کې هم طالبان را رسیدلی و. ما پرون له کابل څخه حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم چې له بلخ نه دفاع وکړي. له نیکه مرغه د امنیتي ځواکونو د لوړ مورال شهیدان یو.
خغله ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی پر ټولو نفوذي خلکو غا کوي چې د خپل هواد د دفاع او جګړو د کمول لپاره دی لاس پکار سي. په بغلان ولایت کې د ولسی پاتون کوونکو یو قماندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیج سي هیڅوک پر هواد يرغل نسی وړلای.
دو طالبانو د سقوط پر مهال هم همدا خلکو چې دوی په شاوتم بول دو د فیض وکونو په لیکو کې هم همدا د عام خلکو ځواندی. اوس هم کله چې همدې عام خلکو ته وسلې او مهمات ورکړ شي تاسو به شاهدان اوسئ چې هر ورځ لختر لگا لس لس ولسوالۍ به له طالبانو بیرته واخلي.
د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي.
در مجموع کسایی که میان دا طالبان
په ټوله کې هغه کسان چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ لري او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت امنیتي او دفاعي سکتور دي ته د زمینې برابرولو، مهمات او وسلو د ورکړې ترڅنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
دفاع وزارت داسې مهال له دغو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شړی دي.
د کرونا ویروس خبرېدو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه ورځې په کرونا د اخته کسانو ژوند ژغورلی او خدمت یې کړی، د دغه ویروس له خپرېدو تر اوسه پورې 610 تنه مړه شوي دي. په دې راپور کې د کووید 19 په روغتونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه شوې ده.
د عامې روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو په هکله وایي چې دوی یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولی مازله دا دی چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. اغه دومره ډیماند چې دی شفخانو ام دومره دوی سپلای کولې نشي. د کم شرکتونو چې دی، ول چې و شرکتونه دی په کابل کې شخصي شفخري ډیر زیات دي، سره د دولتي شفخري ډیر زیات دي. نو ام مغیت ور کوي، ام دغه شخصي شفخانو ته ور کوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیری ساتو کې، د موته وسه وشپته بالونه ور کوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خبرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووید 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز ام ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو دغه جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید 19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه یې چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکی نعیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وه کورونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و. سږ کال چې دا کورونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانې ډکې دي، ولې ډار کم ده. دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 مړه شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړه شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي:
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ژوند رنگونه
استاسلم څه دی؟
عتیق الله.
عتیق الله چی شي دراوړی دی؟
مدني اوبا.
مدني اوبا څنګه د خپل څوک ځای خپل نخلي؟
او خلک
یو لیتر په څو دی؟
لیتر په وارو.
لیتر په وارو په تاسو یې څنګه نه راوړی دا؟
مو دی کله برکینرونو مالته منه من دی دا شرکت منه.
لکه څنګه چې ګورم دا غزه غیر نمره زائد دی، کنه خلک مغرب دی تقریبا اقتصادي اخنه دی. څنګه دوی د مدني اوبا اخلي؟
او خلي خلک اخلي.
ورس کې څو لیتر خرڅه؟
ورس کې 3000 لیتر خرڅه.
دا یو ټانکر دی څو لیتر دی؟
10000 لیتر دی.
10000 لیتر دی. او دا په دا سره چې له څو بجې تر څو بجو پورې ګرځي په دغه څوکې؟
سهار 10 بجې راوځو ته مازدیګر 5 نیمې بجې بیرته ځو.
څنګه له کار دې ستومانه شوې نه یې؟
ولا څوک مجبوریا ته نو.
څنګه نه کیږي چې دغه رکشانه دې د خلکو د حمل لپاره کار واخلي؟
نه ولا نه کیږي.
ولی
بس مجبوریا ته نو بل کار شته نه چې وکړو.
یعنی اوس دپاره دې هم دغه خوښ دی تر هر څه؟
هو هر څه دپاره مې دا خوښ دی.
کورنۍ کې څو کسان یاست؟ ماشومان لري؟
ماشومان نه لرم، خو کورنۍ کې تقریبا 10 نفر یو. ورځې 3000 لیتره خرڅوم.
3000 لیتره کې څونه د صفات کیږي؟
3000 لیتره کې دا غیر چې شرکت مو ته ماشونه راکوي.
څو ماشین درکوي؟
2000.
کله دې شوه ده چې دغه پاتار دې دوبونه ډاک رئیس کله یې او چانی یې هیڅ به تر دې سیډا کړی
نه اوسه پوری دا نه درنه راغلی. یو دوا خو خرڅو او بس کدریا مرکه نیمګیا ځان داسې وخت راغله چې 15 مخ خرڅې دي.
ډیر زیات مننه وروره.
بس ته سینا ډیر مننه.
خیر سره.